یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د چهارشنبه ورځ ده، د اسد دوهمه نیټه ده، د 1398 لمریز هجري کال. دا مو خبری خپرونه ده. په خپرونه کې به رپورټونه او خبرونه لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان په راروانو انتخاباتو کې باید ټولو خلکو ته ونډه ورکړ سي، او طالبان هم باید په دغو انتخاباتو کې یوه برخه وي. په دې اړه مو په کابل کې له خلکو سره خبرې کړې دي، خو اول به ورسنو ریاست نوري ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي طالبان ښایي ژر د کابل په د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2014 کال په اګست کې تښتول شوي وو خوشې کړي. د امریکا د حکومت پر ضد د ایران د سفر د بندیز په اړه په کالیفورنیا ایالت کې یو شمېر ایراني ولاسله امریکایانو شکایت ثبت کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. هغه پرون په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپله ټویټر کې کړې ده. پومپیو د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون له تروریزم سره د مبارزې، سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په برخه کې د دوامداره پرمختګ هیله ښودلې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په واشنګټن کې د سولې انسټیټیوټ ته وویل چې د امریکا له سفر وروسته له طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
Now I will meet the Taliban and I will
زب Taliban سره وګورم او زب خپل ټول هڅه وکم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم، او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به Taliban هم برخه ولري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د غرض ویل چې په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک او عمق د ترلاسه کولو هڅو خپله پاکستان ته زیان اړولی، او اوس پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې. ښاغلی عمران خان د غرض ټینګار وکړ چې د پاکستان د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي، ځکه په وینا یې پوځ د ټولو پالیسیو تر شا ولاړ دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د عمران خان د دغو څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. عمران خان د امریکا سفر پای ته رسولی او نن بیرته پاکستان ته په لاره دی. د پاکستان صدر اعظم البته د یو بل خبر لمخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي طالبان ښایي ژر د کابل د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2014 کال په اګست کې تښتولي وو خوشې کړي. خان دا خبره په واشنګټن کې کړې. عمران خان د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته ویلي چې اسلام آباد به ډېر ژر د امریکایي استاد کیوین کینګ او استرالیایي استاد تیموتی ویکس په اړه ښه خبرونه ولري. په کابل کې امریکایي پوهنتون له دې مخکې ټینګار کړی و چې دا استادان باید خوشې کړی شي. د کابل امنی قمندانۍ وایي چې په د سبس کې پر بهرنیو ځواکونو یو ماین چاودېدلی دی. د دې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د ترخیلو په تنګي کې شوې ده.
تنګي ترخیل یک ماین کنار جاده بوده او منفجر شده، نیروهای خارجي بوده او چې اگر مجروح داشته باشن تلفات خودشان میگن. جزئیاتی که داریم همی است.
ذبیح الله مجاهد طالبان ویان رسنیو ته په استولی پیغام کې ویلي چې د غزان وژونکو حمله دوی د امریکا د استخباراتو د ادارې سیایي پر کارکونکو کړی ده. طالبان د غراز ادعا کړې چې په دې حمله کې دوه لند کروزر ډوله موټر ویجاړ شوي او د سیایي څو کارکونکو وژل شوي دي. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د طالبانو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په فرا کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي او دوه ټپیان شوي. دا خبره د فرا د امنیې قمندانې ویاند محب الله محب کړې او ویلي دي چې په دې پیښه کې چې د سیشن بې د ورځې ناوخته شوي دوه وسلوال طالبان وژل شوي. هغه نه دي ویلي چې دا پیښه چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی چیرې شوي، خو د فرا اکثره ولسوالۍ ناامنې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د حکومت پر ضد ایران د سفر د بندیز په اړه رسمي شکایت ثبت شوی. پرون په کالیفورنیا ایالت کې یو شمېر ایراني ولاسله امریکایانو او د امریکا ځینو نورو اوسیدونکو دا شکایت ثبت کړی دی. ولسمشر ډونالډ ترامپ پروسه کال د څو نورو هیوادونو ترڅنګ پر څلورو اسلامي هیوادونو ایران، لیبیا، سومالیا او یمن او هم د وینزویلا پر چارواکو د سفر محدودیتونه وضع کړل. یوه ډله امریکایي وګړو او په دې هیواد کې میشتو قانوني کډوالو پرون وویل چې دوی د سفر د ممنوعیت د لرې کېدو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار استلای ری. دوی چې له ایران د خپلو کورنیو د غړو د راغوښتلو هڅه کوي وایي چې په غیر منصفانه توګه له دې کاره بې برخې شوي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت تر اوسه په دې اړه رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د راپورونو له مخې اسرائیلو نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان لوړو ته نږدې د سوریې د پوځ او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی. د سوریې د دولتي خبري آژانس سنا د خبر له مخې اسرائیل دغه حمله د تل الحرا په سیمه کې کړې. د خبر له مخې په دغه برید کې دغو مرکزونو ته مالي زیانونه اوښتي. په لندن کې میشته د سوریې د بشري حقونو ډلې هم د اسرائیل لخوا د دغه برید پخلی کړی او ویلي دي چې په درا او څنګلوري ولایت کې دوه سیمه اسرائیل په نخه کړې وي. دغه ډلې په دغو بریدونو کې د تلفاتو خبره کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړې. د اسرائیل پوځ هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو اوري اوریدونکو په دې خبرونه کې به د عمران خان د دې وینا په وړاندې چوایي په افغانستان کې به په انتخاباتو کې باید وسوالو طالبانو ته هم ځای ورکړسي د کابل عکس العمل واوري. په همدې خبرونه کې به له هلمند د پیو ولایتي رپورت کې واوري.
زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي اردو پکې دی.
په دې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ورسته تاسو ته د مخدره موادو پر ضررونو د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو اوس په خبرونو کې واوریدل په واشنگتن کې د امریکا په سولې په انسټیټیوټ کې پرون خبري کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان نور په افغانستان کې خپل سیاست تغیر کړی دی او نور په افغانستان کې دوی د خپل ستراتیژیکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د لاسوهنې پالیسی نه لري، دغه پالیسی بدله کړې. خو په عین وخت کې ویلي دي چې د افغانستان روان انتخابات باید ټول شموله، یعنی ټول خلکو ته باید په انتخاباتو کې ځای ورکړسي او طالبان هم باید په دغه انتخاباتو کې ګډون ولري. اسما همکار اکرام الله اکرام دغه مسله یو بار بیا څرګندل. د اکرام تعلق چې اوس د افغانستان د سولې د افغانستان د سولې دالي شورا سره خبرې وکړي، نو اوریدونکو ته نور جزئیات وړاندې کړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل فرشته جان، که څه هم د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان په تیرو تجربو ته په پام سره پاکستان د افغانستان په سولې لري وړاندې ریښتینی مرسته نه ده کړې او په دې برخه کې دوه مخیتوب کړی دی، خو د عمران خان وروستۍ خبرو او څرګندونو دا ځل دوی هیله من کړي دي او فکر کوي چې د عمران خان له راستنېدو وروسته چې پاکستان ته راستنېږي عمران خان دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري کوي. لکه څنګه چې عمران خان ویلي دي چې طالبان به وهڅوي چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. څو شیبې وړاندې مې د دې شورا د اجرایي پلاوي لغړی قاضي محمد امین وقات سره خبرې وکړې. هغه راته ویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حتی ورسوي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دوی تاثیر ور باندې دیر حده پوری لگل کیگی دیتا اماده کی دا افغانستان دا دولت سرا او دا افغانستان دا ملت سرا خبر تکینی وربند وکی او دا مسئله سیاسی حل او باسی.
لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل فرشته جان، د پاکستان صدر اعظم عمران خان متحده ایالاتو ته د خپل سفر په لړ کې تیر ورځ د مسولې په انسټیټیوټ کې ویل چې کله چې بیرته پاکستان ته ستون شو نلته بل طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. عمران خان ویل چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پرېږدي چې هر څه غواړي هماغسې وکړي، یوازې د سولې په پروسه کې به پاکستان اسانتیاوې برابرې کړي او اسانتیاوې به رامن رامنځته کړي. د دغه موضوع په اړه محادثه وکړه چې دلته د افغان حکومت نظر هم را واخلو. آرک په دې اړه دستي څه ونه ویل، خو ویل چې د ورځې په ناوخته کې به په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي. همداراز اجرایي ریاست سره محادثه وکړه، هغوی هم دستي په دې اړه څه ونه ویل. نو وروسته به په دې اړه غبرګونونه راځي، له اورېدونکو سره به یې شریک کړو او نور معلومات به ورکړو. بلې فرشته جان،
ډیره مننه اکرام. اوریدونکو ته معلومه ده چې عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخلې سیاست پر مخ نه بیایي. عمران خان د مارچ په 15مه نیټه په افغانستان کې د یو موقت حکومت تشکیل ضروري بللی و، او ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د کومک کولای سي، خو وړاندیز یې کړی و چې د افغانستان کې د وضعیت تکراری لپاره د یو موقت حکومت ورسی. د هغه په جواب کې د افغانستان حکومت شدید عکس العمل څرګند کړ او په اسلام آباد کې خپل سفیر د احتجاج په ډول راوغوښت. اوریدونکو د دغو ټولو مسایلو تفصیل د لوستلو لپاره تاسو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسی، ازادي راډیو ټکی کام. همدارس د افغانستان کې د امریکا د افغانستان سول لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د ارګ پر ویب پاڼې لیکل شوی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون مازدیګر د سولې په اړه له خلیلزاد سره غږېدلی دی، خبرې ورسره کړې دي، او هغه هم کوم معلومات چې لازم وو چې تر اوسه د سولې لپاره د پرمختګ په برخه د سولې په برخه کې له پرمختګ سره په تړاو سوي دي ولسمشر ته معلومات وړاندې کړي دي. زلمی خلیلزاد به د اگست تر لومړۍ نیټې پورې په دغه دوره کې وي چې د ده د صفه د سولې د هڅو اتمه دوره ده، او په دغه جریان کې به دی قطر ته هم ولاړ سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د ارګ پر پاڼه باندې پر ټویټر باندې لیکل شوی دی چې د افغانستان د جمهور رئیس د فرمان پر اساس فرحان یوسفزای د افغانستان د کرکټ بورډ د غړي او عمومي رئیس په توګه معرفي شوی دی. نو که تاسو د کرکټ علاقه مندان یاست، دا هم یو د کرکټ خبر. اوس به ورسو رحمت افغان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توهینونکې خبرې بیرته واخلي. په سرمقاله کې راغلی ټرمپ د پاکستان له لومړي وزیر سره په ناسته کې داسې څرګندونې وکړې چې په ډیپلوماټیک عرف کې نه ځایېږي، او دا د افغانستان حکومت او افغانانو ته سپکاوی دی. د لیکوال په باور دا ډول لسپکاوی ډکې خبرې د یو هیواد د ولسمشر له شان سره چې د نړۍ ستر اقتصادي او پوځي قدرت دی نه ښایي. د هشت صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی د ټرمپ د څرګندونو سبق ماشومانو ته ورته وو. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې چې ټرمپ تر اوسه نه دی پوه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګړه یوازې له یوې ډلې سره ده، نه له ټول افغانستان سره چې امریکا یې په غوسه کړې ده. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ډونالډ ټرمپ دې د افغانستان تاریخ مطالعه کړي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ټرمپ افغانانو ته له سپکاوي ډکې څرګندونې کوي. د لیکوال په باور افغانستان په هیڅ صورت د امریکا او نورو هیوادونو دغه شان تحقیرآمیز چلند نشي زغملی. افغانستان یو خپلواک او مستقل هیواد دی چې له هر بل هیواد سره اړیکې یوازې د متقابل احترام پر اساس پالي. د مسیر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی د امریکا په وړاندې د ملي وحدت حکومت چاپلوسانه چلند د دې سبب سوی چې اوس امریکا هم په افغانستان له پاکستان او نورو سره معامله وکړي، او د لسو میلیونو انسانانو د وژنې او د نړۍ له نقشې د افغانستان د ورکولو ګواښ وکړي. ویساب ورځپاڼې لیکلي که افغان چارواکي په افغانستان کې د امریکا له لوري په جوماتونو، کورونو او روغتونونو بمباری غندلې وای، نو د لیکوال په باور اوس به ټرمپ د افغانستان په اړه داسې څرګندونې نه وکړي. کړې. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې چې افغان ولس د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې غندي. په سر مقاله کې راغلي، افغانستان له امریکا سره د دوه اړخیزې همکارۍ او همدارس دفاعي او امنیتي تړونونه لري، او د دغو تړونونو پر بنسټ دواړه هیوادونه د یو او بل خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته په احترام قایل دي.
او سم اقتصادی خبرونه چی فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ پر ریاست کې نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د لوګر والی محمد انور خان اسقسی د نندارتون د پرانستلو پر مهال له خلکو وغوښتل چې د کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. په دغه یو ورځني نندارتون کې په لاس جوړې شوې جامې، خامکي جامې، په مریو ګنډلې، ګلدوزي او ډول ډول لاسي ګنډنې نندارې ته وړاندې شوې. د سرپل ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست په لومړي ځل په دغه ولایت کې په شاوخوا 900 کروندګرو ښځو د زعفرانو غوټې وویشلې. د دغه ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې استازي کنشکا حمیدي ازادي راډیو ته وویل
مورد اول است کې از پیاز زعفران ما بر خانما توزیع میکنیم به شکل پایلوت یا قطعه نمایشی یا کاری آزمایشی است. انشاءالله این تداوم داشته باشه که اکثریت خانم های علاقمند که شامل گروپ های بخش های خانگی تحت پوشش ما هستند از این پیاز و در موارد بعد انشاءالله مستفید خواهد شد.
در نسیمه او شازی پنمونو دو تن کروندګرو چې د زعفرانو د تخم غوټه ترلاسه کړي وای، دوی لدی وړاندې هم په خپل ځمکو کې زعفران کرلی چې خې پایلې درلودي. زعفران اوس په افغانستان کې د کرکیلې په با ارزښت بوټي بدل شوی چې په دې وروستیو کې ښه حاصلات ورکړي. د کابل په شاه زاسرا کې څو بهرنیو اسعارو مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 98 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاون 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 60 پوله، یو ایراني تومان پاک افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 502 افغانۍ.
اوریدونکو، تاسو د خبرونې په پیل کې واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخله سیاست نه چلوي. د ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتو سی او په انتخاباتو کې د طالبانو ته هم ګډون ورکړ سی. په همدې باب تاسو څه فکر کوئ؟ که نظر لري نو موږ ته د افغان بیسیم پرته سره تلش شمیره باندې راواستوئ. که نظر لري او که د افغان بیسیم ټلیفون نه لري، د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به ورسره درته خبرو کړو. زموږ همکار الیاس دایی د هلمند نهر سراج ولسوالۍ ته تللی دی. د نهر سراج ولسوالۍ یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی. په دغه رپورټ کې د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې به واوري چې دوی ژوند څنګه تیریږي.
د نهر سراج ولسوالۍ د ناامن او جنگي سیمو خلک ولایت ته راغلي دي، او د حکومت څخه لومړی امن بیا د خپلو مځکو او سرایونو څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو او مرکزونو د وتلو غوښتنه کوي. دوی اکثره دغه سیمو څخه دي چې کلونه کېږي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جنگ لومړۍ کرښې پاتې سوي دي. قومي مشر او سپین ږیری حاجي عبدالحمید یوسفزی راته وویل څو کاله کېږي چې مځکې او کورونه ځینې پاتې دي، په کرایه ځایونو کې اوسېږي او اقتصادي حالت یې هم خراب شوی دی.
جنګونه دي، هغه زموږ سره کوم انساني چلند نه کېږي، زموږ سره بشري چلند نه کېږي، زموږ سره قانوني چلند نه کېږي، زموږ سره هغه سې رویه کېږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي اردو پکښې دی، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانلي. زما په کور کې د پولیس اوسېږي، او زما په کور کې د ټانګان روان دي نړۍ. دغه خپل لرم چې د ځما بچان راخوندي.
د نهر سراج ولسوالۍ تر مرکز ګریش پرته چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د پاموړ پرمختګ کړی دی. په نورو نږدې 90 سلنه سیمو کې چې د کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې دي، هیڅ ډول د بیا رغونې کارونه نه دي سوي. هلته موجود کلینیکونه او شونځي هم د کیفیت له مخې تضمین کېدای نه سي. هلمند والی ته د نهر سراج ولسوالۍ مخورو او قومي مشرانو ول د 401 نمبر سړک په نږدې 45 کیلومتره دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو مځکې شاړې پاتې دي، او د جګړې او دوامداره ناامنیو له امله نورو سیمو ته کډه سوي دي. د نهر سراج ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل کلینیک نسته، په ښوونځي کې ملي اردو اوسېږي، او د نورو ټولنیزو اسانتیاو او خدمتونو څخه هم په کلي ډول محروم دي.
زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د وطن کې امن راسي. دا خو غټه خبره ده، د امن ده. بل غوښتنه مو دا ده چې مکتب خو ګرسره ستنه په کندر کې خو موږ ساده چې ملي اردو وسیږي او هغه بل د پولیس شارا کنډکټ یا سره خو موږ کار نه لرو. هغه زموږ د ماشومان لپاره چې مکتب جوړ شوی دی د وخت سپاه کې وس ملي اردو وسیږي. او بل غوښتنه مو دا ده د شپې خو موږ هر کوم په مشکل کې د شپې د 9 بجو د 10 بجو خو بیا د وطن د خاصه څوک سره راپورته کېدای نشي.
دغه کسان د کلینیک او شونځوی غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د معلوماتو له مخې د هلمند په لرو سیمو کې نه یوازې ګڼ شونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي، بلکې هلته د پرانیستو هغو د کیفیت او تدریس منظم احوال اخیستل ګران کار دی. دغه ډول په هغو سیمو کې چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې دي، روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه څنګه چې اړتیا وي خدمتونه نشي وړاندې کولی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي اول باید خلکو ته امن راوستل سي او بیا د حکومتدارۍ اړوند کارونه او خدمتونه.
نو جنگونه خود طبعا مشکلات پیخی چرته چې جنگی حالت تبعی ده بربادی دی. دولت پدې تعهد لري ترسو خلکو ته وسا او امنیت تامین کی، وسا ژوند او امنیت تامین کی. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې ترسو موږ نورم دا ساحه پراخی کو او بل اخر خلکو ته امنیت تامین کو.
نهر سراج ولسوالی د لشکرګا په شمال ختیځ کې پراته ده. لشکرګا ته نږدې او د ګرشک په ختیځ کې پراخ سیمې د کلونو رئیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. هغه سیمې چې خلک یې د امن او عامه خدمتونو د غوښتنې لپاره د ولایت مقام ته راغلي دي، کلونه کېږي چې کله د حکومت او کله هم د طالبانو لاس ته لویږي. کتونکي وایي په دې ډول شرایطو کې د جګړو ورهاخوا ډېره ګرانه ده چې عامو خلکو او د هغو دپاره خدمتونو ته ځانګړې پاملرنه وسي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
یو نړیواله مسله راخلو اوریدونکو، خو په یاد ولرئ چې په همدې خپرونه کې وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. که تاسو د مخدرو موادو پر ضررونو ځان خبرول غواړئ او یا که داسې څوک پیژنئ چې په مخدرو موادو روږدې سوي دي او غواړئ چې مرسته ورسره وکړئ، نو په دغه پروګرام کې تاسو ډېرې لارې چارې زده کولای سئ. جنوبی کوریا ویلي چې الوتکو یې پر هغې روسیې الوتکې د خبرداری لپاره ډزې کړي چې د دوی قلمرو ته داخله شوې وه، خو روسیې د جنوبی کوریا ادارت کړې ده، مګر وایي چې د جنوبی کوریا الوتکو غیر مسلکي عمل کړی دی. د دې موضوع په تفصیل به له اسمت ساروان سره خبرې کوو چې په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، اول که دا ووایاست چې دقیق جنوبی کوریا پر دغه مسله باندې څه ویل دي؟
جنوبی کوریا وای جنگی الوتکو پر هغې روسی کشاف الوتکې ډزې کړي چې پرون سه شنبه د جاپان سمندرګي په ساحه کې د جنوبی کوریا هوایی قلمرو ته داخله شوه. روسی الوتکه 2 ځلې د هغه ټاپو فضا ته داخله شوه چې جاپان تاکشیما او جنوبی کوریا دو کادو بولي. دا ټاپو البته او د جنوبی کوریا تر کنټرول لاندې ده، خو جاپان هم د مالکیت ادعا لري.
مننه ساروان صاحب، تاسو په خبرونو کې مویل کېدل او تاسو اوس بیا وویل چې جنوبی کوریا پر روسي الوتکې ډزې کړې، خو که دا ووایاست چې د دغو ډزو په نتیجه کې بالاخره څه پېښ شوي دي؟ یعنی
نتیجه یې څه وه؟ د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي چې جنګي الوتکو یې پر روسي الوتکې د ماشینګن 368 ډزې کړې دي او په نتیجه کې روسي الوتکه مجبوره شوې چې له ساحې لرې شي. د جنوبی کوریا د ملي امنیت سلاحکار چونګ ایوی یونګ وویل د روسیې د ملي امنیت شورا ته یې خپل شدید اعتراض رسولی دی او ورته ویلي دي چې که بیا داسې وشول تر دې به سخت عکسالعمل ښکاره کړي. همداراز جنوبی کوریا په سیول کې د روسیې د سفیر مرستیال د اعتراض په دود احضار کړ او شکایت یې ورته وکړ.
روسیې د دغه اقدام د جنوبی کوریا له لوري څه غبرګون څرګند کړی؟
د روسیې د پوځ د واټن هوایي ځواک قومندان بریج جنرال سرګی کوبیلاش پرون په مسکو کې وی خبري غونډه ته وویل چې د دوی الوتکې د جنوبی کوریا یا جاپان د هوایی قلمرو سرغړونه نه ده کړې. د وویل چې د جنوبی کوریا الوتکو غیر مستقیم عمل کړی دی. د هم وویل چې پر روسیې الوتکې د جنوبی کوریا د الوتکو له لوري د خبرداري ډزې نه دي شوې او که دا کار د جنوبی کوریا الوتکو کړی وای بې ځوابه به دوی نه وو پرې شي.
ډیر مننه سروان صاحب.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس به دا اوریدونکو څو نظرونه واورو چې د ازادي رادیو پر پیغام ثبتون کې شمیره باندې پریښنی.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان د ولسوالۍ ته مې زنګ درته وهلی دی. اشرفغني او ډاکټر عبدالله ته مې هیله دا ده دغه غټ بندونه باید وتړل شي. افغانستان ډېره اړتیا و اوبو ته لري او وایسې ته هم ځینې اړتیا نشته. په ټول افغانستان کې اول امنیت ته، دویم و اوبو ته. وسلام په احترام.
زموږ دغه خواهش دی چې دا د دهلي اوبه ریلا کې پر ډنډ ولسوالۍ کې دغه ټوله باغات دغه زمینداری وچسولې. دا خلک باید غور او فکر وکړي چې دا خلکو ته خپل حق ورسیږي. مننه.
زه دلاور د رضا خان زوی د کلمته اوسیدونکی یم. متاسفانه سیمنګ په د بګرامۍ په 15 کیلومتره یو د احمدشاه بابا د احمدزی کلی کې منګه د چری بدخان نه په 3 کیلومتره کې سړک لرو. په متاسفانه ډېر خلک مریضې سره کورونا لګرځو سره ډېر تکلیف یو. متاسفانه منګه هله کوو چې مثال کابل بار بار سړکونه جوړ شو. د منګه د بګرامۍ د چری بدخان د کلی سړک خام ده. هله چې اشرفونی امزي نه سیمنګ سړک کلینیک زر تر زر جوړ شي او مریضان لستون دو سره مخ دي. وسلام تلاور افغان.
لوګر ولایت څخه ازري ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا غدیا در عملیات چې دا ډېر بریالي او ښه نتیجه ورکړه. باید دا عملیات لکړی سپین جماعت او منګل کوم تر سره شي. د پا وزیر څخه یې لکړو چې سپین جماعت او لکړی او منګل دا مهم مرکزونه دي طالبان.
سبلای افغان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس په ورسو پاکستان ته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ګلالی اسماعیل پر د ښځو د حقونو د یوې مدافع په اړه مقاله خپره کړې ده. ګلالی اسماعیل په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د بیدار نجونو په نوم تعلیمي اداره درلوده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې به یې فعالیت کاوه او خلک به یې خبرول او مرستې به یې کولې. ګلالی اسماعیل له دوو میاشتو راهیسې لا درکه ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په راپور کې لیکلي چې د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقونو د پیژندل سوي فعالې ګلالی اسماعیل پر ضد د قانوني مقدمو له درجولو نه وروسته د هغې په کور چاپه وهلې وه او د هغې نږدې ملګري او د هغې خپل خپلوان یې ځورولي دي او دوه میاشتې وسوې چې ده په منډه کې او تر اور لاندې ژوند کوي. د دغې مقالې مهمې برخې به شاهین بنیرای وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز لیکي ګلالی اسماعیل ته په نړیواله کچه د ښځو د حقونو لپاره د اواز چتولو په بدل کې یو شمیر انعامونه او جایزې ورکړل شوي دي خو په خپل وطن پاکستان کې په هغې د بغاوت تورنه پورې کړل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا هغه له تیرو دوو میاشتو چا نه درېدلې ان چې د پاکستان امنیتي ادارو هم نه ده موندلې چې په نتیجه کې د هغې په کور چاپې وهل شوي دي او د کورنۍ په وینا یې امنیتي ادارو د هغې دوستان او ډرایور نیولي او زورولي دي. د ګلالی اسماعیل خور سبا اسماعیل ورځپاڼې ته ویلي هیڅ تماس ورسره نه دی شوی ځکه چې د هغوی د ټلیفونونو سار کیږي. د سیاسي چارو په رسول بخش رئیس نیویارک ټایمز ته ویلي په پاکستان کې ډېر سیاسي انتشار دی خو د ګلالی اسماعیل پر ضد د ګامونو هغه ته څه قانوني جواز نه ښکاري. د پاکستان امنیتي ادارو په ګلالی اسماعیل د غداري ترهګرۍ سره د مرستې او د ادارو د بدنامولو تورونه پورې کړي دي خو ولې د هغې پر ضد یې په رسمي توګه دغه الزامونه نه دي رجسټر کړي. چارواکو ورځپاڼې ته د نومونو نه خودو په شرط ویلي چې د ښځو د حقونو لپاره د ګلالی اسماعیل په وکالت څه اعتراض نه لري خو زیاتوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې په ځینو څرګندونو سره ګلالی اسماعیل له کرښې خپه اړولې ده. تېره اونۍ حکومت د هغې د مور پلار پر ضد مقدمې درج کړې او په هغوی یې د تورو پیسو د سپینولو او ترهګرو سره د مالي مرستو تورونه پورې کړل. د هغې پلار اسماعیل دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې دا هر څه دروغ دي. ورسپانې په پای کې لیکلي دي چې د ګلاله اسماعیل کورنۍ ویر لري چې کچرې هغه ونیول شي نو پر ضد به په انصاف ولاړه مقدمه ونه چلول شي او د کلونو لپاره به په زندان کې واچول شي.
حکمت الله حماس لنا دلی لیکلی عمران خان په یو شکل د اشکال ومنل چې د افغانستان په نامنیو کې د پاکستان لاس و. حکیم افغان لکندار لیکلی پاکستان هیڅکله زموږ په ګټه اقدام نه دی کړی، اوس که دا کار کوي له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی. ګلزمان کمالزی له کونړه لیکلی دی، عمران خان چې وایي زه به د طالبانو سره د خبرو لپاره مرسته وکړم، د پاکستان ټول مشران دروغجن دي او مخکې هم داسې خبرې کړې دي. او مظلوم یار د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د افغانستان دا پیغام نه سي لوستل کېدلی، اوریدونکو لطفا خپل پیغامونه واضح لیکئ. عزت الله رښتینی هم له کندهار څخه یو پیغام راستولی، لیکلي دي عمران خان زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي، فقط باید پاکستاني طالبان د افغانستان څخه بند کړي. اوس په ورسو نوریا سنوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله مند چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګونه وګوري. هغه پرون په واشنگتن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ ته وویل د امریکا له سفر وروسته له طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. تر اوسه د افغانستان حکومت د عمران خان د دغو څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه راز ویلي، ښایي طالبان ژر د کابل د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2018 کال په اګست کې تښتول شوي وو خوشې کړي. امریکایي استاد کیوین کینګ او استرالیایي استاد تیموتی ویکس تښتول شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په د سبز ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو یو ماین چاودلی. د دې قمندانۍ وایان فردوس فرامرز نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د ترخیلو په تنګ کې شوې، دا چې تلفات لري که نه په دې اړه به د ده په خبره نړیوال ځواکونه خبرې کوي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی. په فرا کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي او دوه ټپیان شوي. دا خبره د فرا د امنیه قمندانۍ وایاند محبالله محب کړې ده. د امریکا د حکومت پر ضد د ایران د سفر د بندیز په اړه رسمي شکایت ثبت شوی. دا شکایت په کالیفورنیا ایالت کې یو شمېر ایرانی ول اصل امریکایان وو د امریکا ځینو نورو اوسیدونکو ثبت کړی دی. او د راپورونو له مخې اسرائیل نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان لوړو ته نږدې د سوریې د پوځ او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی.
اوس هم عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام سره.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د محتاجونو شمیر ته په کتو سره د محتاجونو د درملنې امکانات ډیر لږ دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو